لرغونی باغ اندرکون کې د شرابو د جوړولو په اړه هنري راپور برابر کړي.
اغیر بیا ستا خپل خپل خسي ولل هغه درې زره څلور زره کال به دی درې تر لاونه دی دلته د ګټو دغه
په هنر جاج کې انور وفا سمندر د مینی اکاډمۍ په کارونو غږیږي.
هر هغه انسان چې کولی شي بل انسان ته مینه ورکړي د مینی اکاډمۍ غړی ده.
په فنکار برخه کې ل شبنم وزیری سره د هغې په هنري کارونو غږیدلې یو.
ځکه هر نقاش چې ابتدایي کارونه خپل شروع کوي له پنسل نه شروع کوي او ورو ورو مې بیا رنگونو ته مخه راوړه. رنگونو مې رسامیانه نقاشم
په زرپانه کې به لنډ کیسه کیبل واوري.
سبا د مور ورځ ده، الله سونه یې مچ کړی، ورته مبارکي ورکړی. لدی سره یې کیبل لري گزار کړ.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر دولت لواڼی احوال واوري.
په صورت د گل خوبانو خایسته ده کتون خوې دل ازار نه وای دلدار درېغه.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې څوارلسم سرود واوري.
په خزمنو کې دا دومره عقل او پوها دا به خزه نه وي، دا به پرښته وي. نه نه، خزه ده زما د مور په څیر ده. پرښته خو ماته خپله مور هم ښکاري، دا دوهمه پرښته له کومه راغله.
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
کستات رکھے خبری دی منگوائی شکری دی سمی ملغلی دی ڈیری دی دختری دی نسواب دی تو دنیا دی سوابی دی دنی کرا نستان مرچکے خوب دی وزمون گوا دی
کرا. دا غگ دا تل پار خاموش شو. دا پختنو پشندو خندا ٹوکون کے شاعر اقبال جان لدی نڑی سترگی پٹی کڑی. آو نور بکلا ہم و نوائی چے تڑلی کڑی میں بیا پاتی دا جانان کڑی.
آتای اوے اوے اقبال جانا
اقبال جان نه یوازې دا چې مزاحیه شاعري کوله، بلکې شاعري یې په عشقي رنگ کې هم رنگ کړې وه او هم یې په شاعرۍ کې نصیحت امیزه خوا درنه وه. هغه د پښتني ټولنې خانان غندلی او د اکثریت خوار ولس غږ یې پورته کړی. د خپل ولس بې وسي ژړلې او د نورو تپل شوي ظلمونه یې هم یاد کړي دي. نننۍ راډیوي مجله د ارواښاد اقبال جان روح ته ډالۍ کوو او پیل د هغه په دغه بیت کوو. صاحب نور څه نه دي خو په جیب کې دي سکه ده، ستا مرچکه خوږ دی او زموږ ګوړه پیکه ده. اوس له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د علامه سید جمال الدین افغان د شخصیت او کارنامو په باب علمی سیمینار جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی په کابل کې د مصر سفارت له مرستیال سره په کتنه کې د فرهنګي همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د مصر د عربي جمهوریت ترمنځ د فرهنګي همکاریو په باب خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې د فرهنګي همکاریو په برخه په تیره بیا په فرهنګي نشراتي ځوانانو او ګرځندویو په برخو او د دغه وزارت کارکوونکو ته روزنیزو پروګرامونو د همکاریو په اړوند د تفاهم لیکونو د برابرولو په باب خبرې اترې وشوې. دغه تفاهم لیک په نږدې راتلونکي کې به د اطلاعات او فرهنګ وزارت او په کابل کې د مصر د عربي جمهوریت د استازي ترمنځ لاسلیک شي. په دې کتنه کې په کابل کې د مصر د سفارت مرستیال احمد همام په فرهنګي برخو کې د مصر د همکاریو په اړوند د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ته ډاډ ورکړ. حسینې صافی له افغانستان سره په تیره بیا په فرهنګي برخو کې د مصر د همکاریو له امله قدردانی وکړه او څرګنده یې کړه چې په راتلونکي کې به د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د علامه سید جمال الدین افغاني د شخصیت او کارونو په اړوند سیمینار په کابل کې جوړ شي. دې زیاته کړه چې په دې سیمینار کې به د مصر یو شمېر پوهانو او په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو استازو ته هم بلنه ورکړل شي. یونسکو په نشراتي برخه کې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت سره مرسته کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین فاضل سنگچرکی په کابل کې د یونسکو له رئیس او استاذې میرمن پاتریشیا میک فلیف سره وکتل. په دې کتنه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین د یونسکو له رئیس څخه وغوښتل چې د روزنې او ظرفیت جوړولو، د خبریالانو او رسنیو د ډیټابیس په طرحه کولو او جوړولو، د باختر آژانس د عکاسۍ د آرشیف د ډیجیټل کولو او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتي برخې د صوتي او تصویري پیغامونو د تولیدولو د مرکز د جوړولو په برخه کې همکاري وکړي. دغه راز په کابل کې د یونسکو رئیس د دې ترڅنګ چې له دغه سازمان سره یې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت همکاري وستایلې، ژمنه وکړه چې په یاد شویو برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. د استاد کمال الدین بهزاد د هنري آثار نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون چې د هیواد د لوړ رتبه فرهنګي مقامات او د فرانسې د سفیر په ګډون د اختیار الدین په تاریخي قلعې کې جوړ شوی و، د هیواد ډیر مشهور آثار لري. دغه آثار د افغانستان د لویدیز د میناتورۍ د آثار او د نندارتون په مقصد چې زیاتره یې د هرات د تیموري شاهانو د وخت په دربار کې د استاد کمال الدین بهزاد لخوا طراحي او انځور شوي دي، د اختیار الدین په تاریخي قلعې کې نندارې ته وړاندې شوي دي.
لا میلاده شاوخوا 2000 کال وړاندې په نورستان کې درې ورونه اوسېدل، گیخ، ماندی او ایندر سره ورونه. گیخ مشر، ماندی منځوي او ایندر په ټولو کې کشور خو هوښیار او زیرک. کله چې دوی د خپل ځمکو د ویش پریکړه وکړنو، ایندر ولاړ او درې څانګې راوړي. یو د زردالو څانګه چې ګلان یې درلودل، بل د شفتالو ګلدار څانګه او دریمه هم د انګورو د تاک یو شنه څانګه وه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیر وتل او دوه لومړنۍ څانګې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ د نورستان کانتیوا، ماندی پارون او ایندر د واما سیمې واخیستې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلی او سمسور ځمکه ایندر ته پاتې شوه. او ایندر پکې د ایندر کون یا ایندر باغ په نوم یو بڼ جوړ کړ. ایندر په لرغونو اسرو کې د شرابو د خدای په نوم هم مشهور دی او د په باغ کې له انګورو شراب جوړول. دا چې د دغه شرابو د جوړولو طریقه څه ډول و، زموږ همکار روح الله انوري دغه باغ ته ورغلی او پاړی راپور برابر کړی.
د واما ولسوالۍ د واما قدیم کلی اوسیدونکو عبدالقادر خان وایي خلکو به په ډیر اندازه انګور راټول کړل، به به یې د شرابو جوړولو په تیګو کې جوړ شوي لوښي کې واچول او په دغو انګورو به په پخو ختل او به یې ترې وستلې.
چې پاخه شي کنه منی شي، منی کې آخر وخت کې پاخه شي، پاخه شي نو هغه به شکول راوړل، به دلته به شراب جوړول، هغه به دلته جمول، یو بل دین غټ ډنډي هلته به جمول. اخیر بیا ستا خپل خپل خسی ولل، هغه درې زره څلور زره کال به دی، درې تر لاونه دی دلته د ګټو. دغه ټوله سارونه جوړ شوی دی کوپر وخت کې. کوپر وخت کې دا شراب خانه دا هلته به شراب اشتل، یو دادی یو بل ځم کار کوم، دوه ځای کې جم کې بیا پیمانه باندې خپل خپل حصہ ولل کورونه، هغه به خولل شراب خانه وګڼه شرابي خلکونه.
د نورستان د پیژندنې او د دغه غرنی ولایت د کلتور، لوبو، دودونو او تاریخ پاړه د ریشههای تاریخي و فرهنګي نورستان په نوم کتاب چې سمی الله تازه لیکلی، د 219 مخ څخه تر 221 مخ پورې په یاد ولایت کې د شرابو جوړولو پاړه لیکلی، چې په واما ولسوالۍ کې د انګورو زیات تاکونه موجود و. خلکو به په خپلو کورونو او اندربن کې له انګورو درې ډول شراب جوړول، چې یو تی سره شراب، دوهمی سپین شراب او دریم ډول تور شرابو. سره شراب به په اوبو کې جوړېدل او د یو کال د پاره به په یو بند لوښي کې ساتل کېدل. سپینو شرابو کې به شود ګډو او تورو شرابو کې به شاد ګډو، او له یو کال نه تر دوه کالو پورې به په لوښي کې ساتل کېدل، چې دا ډول له نورو ډیر قوي وو. حاجی زهیر شاه چې دینی عالم دی، د تیګو د توګلو او په تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو د لوخو د لرغونتو پاړی ازادي راډیو ته وویل
فرعونیان هغه معمار تعمیر عباسازي نه الله رب العزت هغو دغه بیانوي وتنحتول الجبال بیوتا فارحین، عادیان او سمودیان به چې کورونه جوړول هغو به ګډې پریشر د ستوګنې ځای او د ولی او نور نور چې کوم جوړول هغو اکثر ګټ بتراشل هغه ولې د قرآنی نصوص ثابت دی چې دا د درې زره کاله را په دې خوا د عادیانو سرمندیانو وخت نه په دې خوا دا د ګټې بتراشل هیڅ کوم ځای کې ثابت نه او نه شوې. د دې له خاطر دا خلک وایي چې د قرآنی نصوص ثابت دی چې دا څلور زره
د نورستان په زیاتو کورونو کې اوس هم له تیګو جوړ لوښی شته چې په خوابه پکې دوی پخلی کول، غوړي، شات، شراب، اوړه او د خوراک نور توکي به پکې ساتل. خلک وای په غټو تیګو کې جوړ لوښو د پاره سرپوښونه هم له تیګو جوړو. په زرګونه کلونه یاد ذخیرې او سرونه روغ رمټ پراته و. ډېر انقلابونه پرې تیر شول، هیچا ورته ضرر ونه رسولو. خو کله چې د شوروي اتحاد د پوځونو خلاف افغانستان کې جهاد شروع شو، نو یو شمیر مجاهدینو په دې لوښو هم جهاد وکړ. سرپوښونه ورته ټوټه ټوټه کړل او لوښو ته یې هم زیان ورسولو. د اندربن په منځ کې د شرابو جوړولو او ساتلو لوښو سره نږدې یو ستره او هواره تیګه موجوده وه چې پخواني نورستانیان به د خوښیو او د جشنونو د لمانځلو په ورځو کې په یاد تیګه راټولېدل او بیا به یې دلته په شریکه شراب څښل. خو اوس هلته عیدګاه جوړه شوې ده. یو تن وایي
کوم ورځ چې دیو کوم غونډي کې د خلک هغه وخت سره کوم مشران به د کفر په وخت کې هغه خلک دلته ځایګه او دلته یو غټ غټه او دلته عیدګاه اوسګه عیدګاه جوړېږي. همدلته دغه ځای کې باغو مشوره او شورا ځای به همدلته به دیو مشورتي کوم پروګرام به دلته به دا شراب دی ځنه دي صندوقونه باخته او دلته به څکل خلکو.
خلک وای باید د اندر باغ او پکې د شته تاریخي اثارو د ساتنې لپاره دی حکومت دوی سره مرسته وکړي او یاد هم د یونسکو د لرغونو اثارو په قطار کې داخل کړي.
حکومت نه موږ یو عرض لرو چې دا شی امانت ساتل شي.
دغه د پاره موږ مرکز او نه خواهش کوو چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنادي دیوالو شي دي کی یا چار دیوالو شي هغه شي سمخدار نه دغه تاوش.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای دوی د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلینو سره څو ځلې د اندرباغ په ګډون په نورستان کې د نورو ګڼو تاریخي ځایونو او شیانو د ساتنې په اړه خبرې کړې، خو د هغوی سوړ چلند دوی ناهیلي کړي دي.
اطلاعات فرهنګ سپانی وزیر سره دوه ځلې مې تمبې مورید ولیدل. متاسفانه د هغوی برخورد ډېر زیات سوړ. دا یو تاریخي باغ دی. موږ غوښتنه همدا ده چې د یونسکو لخوا نه په میراثي فرهنګي جهان کې باید شامل شي، ځکه چې دغه باغ تقریبا 4000 کاله قدامت لري. په دې کې ډېر زیات آثار دي، عصر حجري آثار په کې دي، هلته حوضونه دي، کمر کې توګل شوي ویالې دي، نور آثار دي. نو دغه ټول آثار که موږ خوندي وساتو، دا به په افغانستان کې د توریزم لپاره یو ډېر مفید آثار خپل داخلي او خارجي سیلانیان د لیدو لپاره راشي او د دولت او د منطقې د خلکو د اقتصاد د لوړېدو لپاره یو ډېر مهم عنصر کېدی شي.
په نورستان کې داسې ډېر ځایونه شته چې په لیدلو ارزي او داسې لرغونی تاریخي آثار شته چې انسان د پخوانیو زمانو د خلکو له ژوند ژواک سره آشنا کوي او په دې پوهوي چې هغوی په نشت امکاناتو څومره کلکې تیږې توګلي او ځانونو ته یې پکې د ژوند تیرولو او شیانو ساتلو وسایل جوړ کړي دي.
مینا اکاډمي د یو شمیر مینګرو د مینی د خورولو پر بنسټ رامنځته شوی او دا مینګر کوښښ کوي چې د نفرت ځای مینی ته ورکړي. په نننی هنر جاج کې د مینی اکاډمي مشر انور وفا سمندر سره د مینی د اکاډمي په کارون غږیدلی یو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد چې وخت راک. پوښتنه کوم چې د مینی اکاډمۍ په اړه به زموږ اوریدونکو ډیر اوریدلی او مام ډیر اوریدلی دي، مینا اکاډمۍ په کومې برخې کار کوي؟
مینا اکاډمۍ لیول لحاظه یو اختصاصي کار ده. لیول لحاظه له هر ډول اختصاص او له هر ډول قالب نه وتلی کار ده. کله کله مانا د فیسبوک پر پاڼه یا نور ځای کې پوښتنه کوي، یو نیم راته وایي چې موږ هم کولی شي دې غړیتوب ترلاسه کړو. نو زه دا ورته وایم چې هر هغه انسان چې کولی شي بل انسان ته مینه ورکړه، د مینه اکاډمۍ غړی ده. نو په دې ډول سره مینا اکاډمي د ما په نظر د مکانی لحاظ بیپولو ده، او نو دا هغه اساسي موخه چې ولې مونږ دغه څه څه جوړ کړی، دغه څه حرکت یو خوځښت هم پیل کړ. علت دا و چې ما خپل ټولنې ته، خپل نسل ته، خپل ولس ته، او په دې وطن باندې دغه راورېدلی څلوېښت کلن غم ته په کتلو سره ځان نه دا پوښتنه وکړه چې زه څه کولی سم چې د دغه هیواد د هر وګړي فزیکی زخمونه، عاطفي زخمونه، رواني زخمونه، ذهني زخمونه، حتی د دوی د روح زخمونه ته درمل سي. نو ما له خپلې ټولې زده کړې، ټولې پوهې سره سره دغې پولې ته راووتلم چې یوازینی څه چې کیدلی شي د ټولو لپاره په یوه دایمي درمل بدل شي، هغه مینه. نو ما دغه کار پیل کړی و له پخوانه، ځکه د ما له لیک د ما له نثر سره چې څوک اشنا دي هلته ګوري چې زه هڅه کوم چې متن د مینې چغا واوسي، متن د مینې تجسم واوسي، متن د مینې راوړونکی واوسي، متن د مینې مظهر واوسي. نو بیا مې ویلې چې چون دا وطن دغه انسان چې په کرکو کې رامهات شوی ده، دغه انسان چې نفرتونو ځپلی ده، دغه انسان چې د وجود ټولې لایې او ټول پوښونه زخم زخم دي، دغه انسان دی دغه ټول وضعیت سره چې حتی خپله داسې فکر کوي چې په ده کې د مینې څرک نشته او په ده کې د مینې اثار نشته، دغه انسان په ذات کې مین.
زما پوښتنه دلته دا ده چې په داسې یوې ټولنه کې چې کرکه حاکمه ده، جګړه ده، هر انسان فزیکي زخم هم لري، رواني هم لري، عاطفي زخم هم لري، مینا اکاډمي به څنګه وتوانیږي چې دغه زخمونو ته د مینې پټۍ ولګي او ټکوري کی؟
هغه څه چې موږ په وړاندې مطرح دي او غواړو چې هغې پولې ته ورسیږو، که خدای پاک اراده وه، هغه دا ده چې د نفرت د فرهنګ ځایناستې باید مینه شي، د کرکې د فرهنګ ځایناستې باید مینه شي. دا که موږ ته په یوه ناسته کې ترسره کیږي او کدا موږ د ژوند تر اخرې شېبې پورې چې وروستي ځل لپاره هوا راکاږو تر هغې شېبې پورې تمامېږي، موږ خپل ټول عمر دې ته وقف کړی ده، ټول ژوند هم دې ته وقف کړی ده، خپل ټول ظرفیتونه هم دې ته وقف کړي دي چې موږ د خپلو خلکو تر ټولو اساسي او بنسټیز اړتیا دوی ته ورورسو. وابغه مینه ده، ځکه چې مینه خدای جنس ده، مینه د تخلیق عنصر ده، مینه د ټول خلقت سرچینه ده، او مینه د ټول ژوند پالونکې ده. مینه لکه وینه غوندې په ټول ژوند کې ځغلي. موږ باید دا بربند کړو.
تر اوسه پورې په دغه برخه کې څومره کار تاسو کړی چې دغه
موږ د اوس لپاره اونیز ناستې کوو؟ په دې اونیز ناستو کې ځینې دوستان چې پوښتنې مطرح کوي چې ځکه چې په دې وطن کې ستونزه دا ده چې مینه تر ټولو غټ شرم ده. مینه حتی په کورنۍ ژوند کې، په دودیزه روزنه کې د یو لوی شرم په توګه تدریس کیږي. د موږ ماشوم کله کله چې د ماشومتوب له بېسوادۍ راوځي، چې هغه وخت کې دی د کلمې فرهنګ یا د ژبه دی د یوه طالب په شکل نه پیژني، کله چې لغه ماحوله راوځي او دی متن ته مخه کوي، دی سواد ته مخه کوي، لغه شېبې نه د ده روزنه حتی په شفاهي شکل سره یو کلیوالي ماشوم هم کوي، کله چې دی ژبه زده کوي نو د ده د زده کړې یوه لویه برخه شرم ده، او دا شرم مینه ده. ځکه ده چې موږ هڅه دغه ده چې خلکو ته وروپوهو چې مینه تر ټولو متبرک کار ده چې موږ یې باید وکړو.
او د مینې د عامیدا او د مینې د رواجېدا لپاره پرته له دې چې مینې اکاډمۍ یوازې اونیزې غونډې کړي، نور هم کوم کارونه کوي؟
موږ فعلاً لپاره متاسفانه له مادي پلوه په ډېر کمزوري وضعیت کې یو. مینې اکاډمۍ موږ راجستر کړه، نو هغه پیسې چې د راجستر لپاره پکار هغه موږ فقط هغه خپل فردي او کورنۍ اقتصاد باندې اوس فشار راوړل تاري اوس موږ غواړو پلان کې لرو چې یو خبرونه راوباسو خو اوس په دې لاټه کې اوس چې دا خبرونه په کوم امکاناتو ځکه دغه څو دوستان چې ما سره دي دوی ټول فقط په خپل محدود معاش باندې ژوند کوي نو په دغه لاټه کې اوس کله چې دغه امکانات برابر شول موږ به مینا اکاډمۍ به خپله ځانګړې نشرې راباسي او دا نشرې به د ټولو افغانانو لپاره وي او د ټولو نسلونو لپاره به وي دا به د ماشوم لپاره وي او دا به د هغه بابا لپاره هم وي چې دا اوس له اتیاو نویونه اوښتی ده دا به د یوې پیغلې نجلۍ لپاره هم وي دا به د یو ځوان هلک لپاره هم وي نو دا ډول یوه نشرې راباسو چې نه طبقاتي ویش پکې وي نه سینی ویش پکې وي او نه نور ټولنیز اتنیکي ویشونه پکې وي بلکې د ټولو لپاره وي فقط مینه به غږوي یعنی د مینې به سرنده به وي خو د دې لپاره فعلا لپاره موږ د مادي امکاناتو په کمزوری کې یاستو دغه امکانات ته وګورو چې موږ څنګه کولی شو په خپل کورني اقتصاد باندې نور هم فشار راوړو تر هغو چې دا مینه اکاډمي د یو متن په شکل سره هغه خپل مینګر انرژي د متن په قالب کې ځای وکاندي او د افغانستان ګورګور ته ځي
تر اوسه پورې چې مینه اکاډمي کار کړی هغه خپل پیغام څومره رسولی خلکو ته
مین اکاډمی تر اوسه پورې فقط د موږ په اختیار کې وه د ټولنیز شبکې او بل تر وضعیت وخت پورې شمشاد رادیو خبرونه دوله دله ځانګړې پونه کې او سات تقریبا لس پنځه لس خبرونه هغوی خپرې کړې چې هغه هم فقط همدغه د مینې په اړه ځانګړي بحثونه وو او هلته به وړاندې کېدل خپرېدل اوس تازه تکل همدغه ده چې موږ باید مینه اکاډمي په متن واړو او مینه باید په متن واړو مینه باید موږ د لوست یو برخه شي د هرې کورنۍ د هر وګړي د لوست یو برخه شي نو د ګام ته د چمتووالي په حال کې دغه کې اوسو په لپاره هلې ځلې شروع کړې دي چې چمتو سو او دا په دې حالت واړو او ډاډمن یاسو چې او هیلمن یاسو چې داسې ورځ راسي چې په افغانستان کې د افغانستان هر وګړی یو ژوندی د مینې اکاډمي شي
ډېره مننه تاسو به پښتانه رسامان او نقاشان ډیر لیدلی وي خو پښتني نقاشان او رسامان به مو ډیر کم لیدلی وي تاسو که چې د دودیزو قواعد او رسوماتو لمخې پښتني ډیر دغه هنر ته مخ نه کوي خو شبنم وزیری بیا د ټولو پښتني دودونو خلاف یو پښتانه نقاش او رسامه ده دا چې ولی دغه هنر ته مخه کړي په فنکار برخه کې لا نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي غنی مرکه کړي ملتیا مو کړی
فنکار ډیره زیاته مننه شبنم وزیری چې موږ ته مو وخت راکړ ک په لومړي سر کې درته وایي چې څومره وخت کیږي تاسو نقاشي کوئ سلامونه تستولته از رسامي او نقاشي دواړه کوم نقاشي رسامي سره مې ډیره مینه درلودله نو ډیر وخت کیږي حتی د ماشومتوب نه مې دا د هنر ته مخه کړې او ابتدایي مراحل کوم خو اوس هر بار نقاشي کول سره خپل هنر کې امپروومنت وینم او ډیر وخت کیږي یعنی ما دا څنګه چې یو چیرته زده کړی وي او یو معینه وخت خیم ته دومره وخت کیږي د پدې برخه کې کار کوم د ماشومتوب نه مې ورسره علاقه درلودله او تر اوسه پورې هم علاقه لرم او نقاشۍ ته مې دمه ورکړي
لومړنی کارونه دې څنګه وو له همدې نقاشۍ او د رنگونو کارولو د پایلو وکړ کنه پنسل کارونه دې کولې یا رسامي دې کوله
بالکل اول مې د پنسل کارونه شروع وکړله پنسل باندې مې رسامۍ جوړولې ځکه هر نقاش چې ابتدایي کارونه خپل شروع کوي له پنسل نه شروع کوي او ورو ورو مې بیا رنگونو ته مخه راوړه رنگونو مې رسامیانه او نقاشانه جوړولې
که دا وایې زموږ په ټولنه کې نارینه نقاشان زیات دي ته دې ښځې په توګه څنګه کولای شي چې خپل احساسات په انځورونو کې خلکو ته وښيي
اول دا چې هنر په جنسیت پورې کوم تړاو نه لري. ډېر دا صحیح ده چې موږ نارینه نقاشان او رسامان ډېر په ټولنه کې لرو، ښځینه کمی دي. دا یو هنر سره مینه هر انسان پیدا کولی سي، او زه هم همداسې مینه مې درلوده. دا سر له دې چې ژوند کې مې نور مسؤلیتونه او مصروفیتونه هم درلودل، خو هغه ښه رسامۍ دي چې احساسات پکې نښتي وي، د انسان فکرونه ظاهروي، پکې ښکاروي. نو زه هم چې هر نقاشۍ جوړوم هغه کې د ما یو فکر، یو خیال، یا یو مسج، یو پیغام پکې نښتی وي.
دغه د خپل زړه آواز پکې بیانوي شي که نه؟
وو بالکل. زیاتره زه چې لیکوالان ګورم هغوی سره یا د حسادت کوم چې هغوی څنګه ښه د خپل زړه غږ په شعرونو او په لیکنو کې لیکي. خو هر څوک خپل ځان ته یو استعداد لري. ما غوښتل زه همیش چې زه غواړم یو څه خپل احساس بیان کړم، هغه په خپل نقاشۍ کې ښکاره کوم. او زما زیاتره نقاشۍ د ښځینه وو احساسات څرګندوي، او زیاتره مې ښځینه نقاشیانې کړي دي چې ښځې پکې دي. نو دا یو ښه لار ده چې انسان خپل احساسات پکې بیان کړي.
څومره توانېدلی د یوه نارینه نقاش په پرتله د یوې ښځې ښه انځور وړاندې کړي؟
زه نه غواړم هغوی جج کړم، خو زیاتره نارینه رسامان چې دي په ظاهري ښکلا باندې هغوی ډېر تمرکز کوي دي نقاشۍ کې، کله چې یو ښځینه انځور جوړوي. خو زما په اند سمه د ظاهري ښکلا هم مهمه ده، اما د انسان باطني ښکلا ډېره مهمه ده. چې زه زیاتره خپل نقاشۍ کې د هغه یو احساس څه ده، هغه یو باطنه ښکلا څه ده، هغه زه غواړم ښکاره کړم د ښځو په رسامیو کې. لکه همیشه ما داسې نقاشۍ هم کړي دي چې ظاهري سمبولیک دي، او د ظاهري ښکلا پر ځای باطني ښکلا ښکاروي.
ولې ځینې انځورونه داسې وي چې یوه پیچلې معنا پکې نغښتي وي، دا چې عام فهمه نه دي، دلیل یې څه دی؟
هغه د رسمه یو کټګوري ده چې ابسټرکټ آرټ نومیږي. هغه پخوا داسې رسامیانې وې، لکه ډېر کلونه پخوا چې رسامۍ به صرف په ښکلا باندې تمرکز کوو، ظاهري ښکلا او رنګونه څنګه ښي. اوس وخت په تېرېدلو سره خلک ډېر کوشش کوي چې سمبولیکه رسامۍ وکړي، یو پیغام پکې نښتي، په یو متفاوته ډول باندې خلکو ته خپل پیغام ورسوي. او زه فکر کوم همدا یې وجه ده چې اوس خلکو فکرونه بدل شوي دي، او د رسامیو هغه بڼه چې ده هغه هم بدله شوې. نقاشۍ په خپل رول لري په ټولنه کې، ځکه هر یو خبره چې په عادي ډول ورسول سي دومره شاید اثر نه لري لکه د یو شعر په بڼه یا د یو رسامې په بڼه چې ورسول سي، هغه به ډېر تاثیر ولري په ټولنه خلکو باندې.
په بهر کې ډیری هنرمندان نندارتونونه هم جوړوي د خپل آثارو لپاره. تاسې هم داسې یو نندارتون جوړ کړی دی تر اوسه پورې که نه؟ لا وخت شته ورته؟
تر اوسه مې نه دی جوړ کړی، خو زه ورته پلان لرم او تیاری مې هم له اوسه ورته شروع کړی دی. ډېر نږدې وخت کې به انشاءالله نندارتون جوړوم.
که ووایي چې پیغام دې په هغو انځورونو کې څه چې ته یې کاږي؟
د نندارتون لپاره مې چې کوم یو تھیم ځان ته انتخاب کړی دی، هغه زیاتره دی زمونږ د افغانانو کلچر، لکه زمونږ مختلفه دي، مونږ لکه ترکمن دي، ازبک دي، هزاره مونږ متنوال دي، د هغوی کلچرونه چې هغوی په خپل کلچر کې څه څه لري، په هغه کې لباس لري، زمونږ جولري لري، زمونږ ډېر مختلف رواجونه، زه غواړم هغه پکې انځور کړم. مکتبه مې د نندارتون تیم وي. خیره
همیشه انځورونه چې نقاش کوي یا یې رسامي کوي مخکې انتخابوي که نه؟ ټول خیالي تصویرونه دي.
نه، زه اوس فکر نه کوم دومره ډېره پر مسلکي سوی وایم په خپل هنر کې چې خیالي انځورونه خپله جوړ کړم، خو زه مخکې له مخکې انتخابوم ځان ته، او داسې تصویرونه انتخابوم چې زما فکر او هغه خیال چې زه لرم هغې سره مطابقت ولري. یعنی ګورم ډېر سرچ کوم انځورونه بیا بدلغې نه نقاشۍ ته پاره.
چا تر اوسه درته ویلي دي چې د هغوی انځور وباسئ؟
څنګه؟ او بالکل، والدنا شاوخوا ما دوستان دي، کورنۍ کې مې خلک چې راته ویلي دي چې انځورونه جوړ کړم، او جوړ کړي مې هم دي.
اغلې وزیري دا هم راته ووایي چې ولې هر څوک نقاشي نه شي کوی؟
50% کوی ما دا ارسي دا انسان کې، چې مخکې له مخکې یو انسان شوق لري یو هغه سره یو هنر سره زما مور ډېره علاقه درلودله دې هنر سره او د هغوی نه بې ماته ده هغه راغسوی ده زه وایم هر څوک کولی شي که کوشش وکړي خو یو څه لږ خدایي استعداد هم انسان کې وي 50 هغه وي 50 د نور د انسان خپل کوشش وي که رښتیا مینه ولري هغه کار کولی شي
یعنی مینه پکې ډېر نقش لري
ډېر نقش لري
په پای کې که دې ته هم راشو چې په دې برخه کې مو ستونزې هم ګالل دي او هغه خنډونه راته یاد کړي چې تاسو د نقاشۍ په برخه کې درلودل
داسې څه خاص خنډونه ما په ژوند کې نه درلودل ځکه کورنۍ نه منندوی یم هغوی همیشه زه ماته حمایت کړی ده د وړه مشکلات دا ول چې مثلا د پوهنتون درسونه به ول د کور مسؤلیتونه به ول دغه مشکلات بل چې ما وخت نه شوه پیدا کولی چې زه خپل هنر ته ادامه ورکړم یا په مسلسله توګه هغه اپډیټ کړم نور مې څه خاص مشکلات پکې نه دي لیدلي
تاسو کله له هېواده بهر هم تللي کومې بلې فضا او ټولنې په تاسې اغیزه کړې ده که نه
بالکل زه تقریبا یو کله نه وم چې د وطن نه مهاجر شولو پاکستان کې مې ژوند ډېر تېر کړی ده او د ښوونځي نه ممالته فارغه سوې یم پوهنتون مې ممالته لوستی هلته مې هم خپل هنري کارونه مخته بولي دي د لاهور ښار په یولس کلو جنو کې مې د رسامۍ او نقاشۍ په یو نندارتون کې برخه اخیستې وه چې هغې کې مې دریم مقام په یولس کلو جنو کې ترلاسه کړ او هلته هم تشویق سومه هغوی هم مننه کومه او دا یما دپاره یو ډېر ښه یادګار دی چې خپل د هنر په برخه کې مې هلته هم فعالیت درلودلو
دا که راته ووایي چې آیا پاکستاني ټولنې هم په تاسې اغیزه کړې وه د هغوی لپاره مو کوم څه ایستلي هغه نجونې چې هلته مو لیدلې هغه ښځې چې هلته مو ورسره ژوند کړی دی ورسره کتلي مو دي
بالکل بلې هلته ما دوه ور نندارتون کې برخه واخیستله چې یو ور مې هم د هغوی پنجابي هغه کلچر په کې ښکاره کړی و چې هغوی ډېر د هغوی د خوښي هغه وګرځېده زه فکر کوم ښه ده چې انسان مختلف کلچرونه وګوري ښکارایي کړي
په پاکستان کې تاسې ډېر تشویق شوي که په افغانستان کې
زما د رسامۍ ته پته ډېر افغان کلچر ښوونکی دی زه ډېر غواړم افغان کلچر په کې ښکاره کړم افغان نجونې اوسمن نو هلته هم تشویق سم له خو دلته ډېره تشویقېږم دوستان د ملګري د ژوندي اوسي همیشه مې تشویق کوي او د هغوی تشویق پسې زه غواړم نوره هم مخکې لاړه سم افغانانو سره خپل د کلچر قدر ډېر ده واضح خبره ده نو هغوی ډېرې خوښوي او دلته ډېره تشویق شوي
ډېر مننه چې زموږ بلنه مو ومنله وخت مو راکړ ستاسو د کور ودانۍ
ستاسو نه هم ډېره مننه
د پښتو ژبې د لنډو کیسو د لیکوالو په قطار کې صدیق الله بدر هغه نوم دی چې تل یې په خپلو کیسو کې د پښتني او افغاني ټولنې ناخوالې راخیستي هغه تل کوښښ کوي چې د لنډو کیسو هنر د ژوندانه لپاره وکاروي د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل د ښاغلي بدر یو لنډ کیسه دراوروي
زرپانه
کیبل اسد په منډه لکوره بوت تر بازار یو څلاره و په نیمه لار کې خپل ګامونه ورو کړل خپل موټه یې خلاص کړ شلګون ته یې بد بد وکتل کله پلار ویره مې نه وای هغه د کیبل په څیر مې ورکولې شلګون یې بیرته په موټه کې ونغښت د پلار قهر جنتیره یې ور په یاد شو په منډه وځي او بیرته برازي په بل شي د دې صابونه په مالګه کېږي زړه نازړه بیا چټک شو بازار ته پرسیدو نیخ د برقی سامان الله تو دکان ته ننوت دکاندار ته یې شلګون ورکړ کاکا پلار مې ویلې نیم متر کیبل راکړه کوم ډول کیبل چې ډیر کلک نه وي کیبل خوبی کلک تو خو وګوره اسد کیبل واخیست له دکانه یې په وتو کیبل قات قات کړ ښه دی ډیر کلک نه دی او ورو ورو د کور په لور روان شو د خون کې خبره ور یاده شوه ځای په ځای ودرېد سبا د مور ورځ ده لاسونه یې مچ کړی ورته مبارکي ورکړی له دې سره یې کیبل لری گزار کړ خو ژر یې منډه کړه او هغه یې بیرته راواخیست نه پلار ته دروغ نه شم ویلی چې کیبل لاره کې رانه ورک شو هغه پوهیږي راته په غوسه و چې هابل کیبل مې ولې ورک کړ کیبل ته یو قتل بیا بیا یې قات کړ لکه چې زړه کې څو ګرځېدل. ورو یې خپل پښه په کیبل ووهله. نه ډېر درد نه لري، کلک نه دی. په سوچونو کې له ځانه سره لګیا شو، کلک دی، ما خو هسې ورو ګزار وکړ، پلار خو په مور کلک ګزار کوي. نه نه دا نه ورولم. سترګې یې اوښکې اوښکې شوې، شاوخوا ته یې وکتل لکه چې کوم څوک یې لټول. عجب لیونی هم نه ښکاري، کاشکې به او کیبل یې رانه اخیستی وی. پلار ته به مې رښتیا ویلي و چې عجب لیونی په زور رانه واخیست. نورې ورځې خو یو دم را پیدا کیږي او له بیکه مې هر څه چور کوي. بیا یې شاوخوا ته وکتل، مایوسه شو، کیبل ته یې وکتل، په ژړا شو. دا خو به مې مور بیا تغمې تغمې کړي. نه نه دا کور ته نه وړم. اسد په همدې سوچونو او د عجب لیونی د پیدا کولو په هیله له یوې کوڅې بلې او له بلې نه بلې ته لاړ. بازار ته نږدې کوڅه کې یې له لرې ولیدل چې پلار یې هغه د برقي سامان آلاتو دوکان ته ننوت او بیرته په منډه راووت. شاوخوا ته یې وکتل او د کور په خوا رهي شو. وبیرید، پلار ورته له غصې ډک کاره شو. کیبل یې راپورته کړ، باز باز یې ورته وکتل، خو زړه یې ونه شو چې لرې یې خطا کړي. پلار ته یې دروغ نه شو ویلی. تر هغو کوڅه په کوڅه وګرځېد چې ماښام شو، ماسخوتن شو، ویرې واخیست. زړه یې وکړ چې کور ته لاړ شي، خو پر کیبل د مور د بدن تغمې تغمې کېدو له کوره را وګرځاوه. له کوره ډېر لرې د یو جومات د ملا کور ته ننوت. سهار د ملا له اذانه سره راووت او د کور په خوا رهي شو. په لاره کې یې کور ته نږدې د دوه درې جوماتونو د ملایانو غږ اورېده چې په لاوډ سپیکرونو کې یې ویل یو دولس کلن هلک چې یو کیبل هم ورسره دی او اسد نومیږي، له تیر مازیګر راهیسې ورک دی. کور ته نږدې یو ناڅاپه عجب لیونی یې په مخ کې ودرېد. کیبل یې ځنې کش کړ او منډه یې واخیسته. اسد په منډه کور ته ننوت. پلار، مور او نورو خپلوانو یې د سوپې په سر ناست و. مور یې د هغه په لیدو چیغې کړې، هلی زوی مې راغی. پلار یې هم ور منډه کړې. چې ور نږدې شو د ورته وویل، پلاره، کیبل عجب لیونی رانه واخیست.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز دولت لواڼی د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
دولت لواڼی. دولت د روحاني سلسلې یو تکړه ملګری او مشهور شاعر دی چې اصلي نوم یې دولت الله او په دیوان کې دولت د تخلص په توګه استعمالوي، او هم د دولت لواڼی، دولت الله، دولت الله لواڼی، شیخ دولت، فقیر دولت، دولت روحاني، دولت لون او دولت محمد په نومونو هم یاد شوی دی. دولت د دکن په جنگ کې په یو زرو څلوېښتم کې له میرزا سره ملګری و. حالنامه وایي چې دولت د دادوزوی هم په دغه جنگ کې زخمی شوی و. دولت لواڼی د پښتو ژبې پوخ او نومیالی شاعر دی چې ډیرو داخلي او ختیځ پوهانو د ده ستاینه کړې ده، او د ده په اشعارو کې هم د روخان، ارزانی، خویش کې، میرزا، مخلص، احمد او سعید او داسې نورو ستاینه شوې ده چې دا کار په ادبي نړۍ کې د قدر وړ دی، او ادب څېړونکو ته دا پته په لاس ورکوي چې د ذکر شویو شاعرانو پلټنه او د هغوی ورکې ملغلرې رامنځته کړي. البته دغه کار د کلاسیک دورې زیاترو شاعرانو کړی دی. په روحاني دوره کې دولت یو ښه شاعر او د خو کلام څښتن دی، په دې معنی چې د هغه شعر نسبتا نورو شاعرانو لکه ارزانی، میرزا، واصل او مخلص ته روان او ساده دی او د مشکلو نامانوسو الفاظو څخه خالی دی. که څه هم په مسلکي توګه د ده کلام د معرفت له اسرارو څخه ډک دی او د میرزا د افکارو هنداره ده، خو بیا هم د تصوف او معرفت ګران مسائل په پښتو شعر کې په آسانه او ساده ژبه ښودلي دي. د دولت ټول دیوان له عشق، تصوف او سلوک څخه ډک دی. دی د روحانیانو په سلسله کې د وحدت الوجود د فلسفې کلک پیرو دی. هغه په ټولو موجوداتو کې یوازې د حقیقي محبوب جلوه ویني. کائنات د هغه د وجود ظاهر ګڼي. نور وجودونه ټول اعتباري او د حقیقي وجود سیوری بولي، او وای چې حقیقی وجود د حق تعالی په وجود کې ده. خو ګوردونکو دا هم د دولت لواړی د شیری و نمونه د آشنا وصال بتلو همیشه وو د آشنا وصال بتلو همیشه وو کترمیان فضولی نکړای اغیار تریغه په صورت د گل خوبانو خایسته ده په صورت د گل خوبانو خایسته ده کتوند خوې دل ازار نه وای دلدار تریغه هر زمان به ما په سل غمه کې باسي هر زمان به ما په سل غمه کې باسي چې د عشق په لاس می ورک ما هر تریغه هر عاشق به د وصال ورځی تل نوی هر عاشق به د وصال ورځی تل نوی په هر گل خیسته به تیر شي به هر دریغه د دنیا استوګ نه یاد یو ساعت تا د دنیا استوګ نه یاد یو ساعت تا ګران بها عمر هیڅ نه دی بسیار دریغه ایسا کی د جام په ورکړه ستی مکړه ای ساقی د جام په ورکړه ستی مکړه کاش کې یو هم پاتې نشي هوښیار دریغه د جانان د جان ترمنځ بدن تور ګرد دی د جانان د جان ترمنځ بدن تور ګرد دی که خدای لري که ترمیان دا غبار دریغه که مودا مې له خپل یار سره وصال شي که مودا مې د خپل یار سره وصال شي دا فقیر دولت به نه ژاړي زار دریغه دا فقیر دولت به نه ژاړي زار دریغه.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واورېدل چې زرینه کک ته وایي چې تا د خپل وطن سره د رښتینې مینې خوند نه دی لیدلی او ګلبوی ځکه ستا زړه مات کړ چې هغه ته له تا خپل ټبر ډیر مهم و. دا چې په 14 سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
کک دی هیخ کک دی د فکر سیلا وړای څه هوښیاره څه جراره د زرینه ما خدا سی پیغل هیچ لیدل نه ده سل حکمت په هر ټکی کې نغښتی په خزمنو کې دا دومره عقل پوها په خزمنو کې دا دومره عقل پوها دا به خزه نه وي دا به پرښته وي نه نه خزه ده زما د مور په څیر ده پرښته خو ما ته خپله مور هم ښکاري دا دوهمه پرښته له کومه راغله کک د سترګو له کنجونو ورته ګوري تلوسې بیا په زړه کې راپاڅیږي یو ځل بیا ستر پهلوان خبرې پیل کړې خدا ځل د تیر په څیر په غوسه نه دی څه آرام یې د غږ درنې څپې دي بیا د هغې بې وفا نوم راته ماخله زما کرکه د ګلبوی له نامه شي مینه کار نه د حکمت ده نه د عقل مینه زړه غواړي او زړه خو لوی پاچا وي د زړه مینه کې هیواد او خلق نشته زړه خړوند وي بس یوازې جانان غواړي اردوان پاچا په خوا زما دښمن وو آن د پلار په پاچاهۍ کې وکرکه ګلبویې تر هغې ډېره کرکه وکړه په تیره چاړه یې خوک زما ګوګل کړ خو د ژبې د چړې ټپ یې ژور وو دغه ټپ زما په زړه کې لا تازه دی ملکې د کک ورغوڅې کړې خبرې د نامتو پهلوان لنډ ځواب یې ورکړ د ګلبوی مینه نه وه د زړه تل نه له اوله یې دوستي په بل غرض وه ستا له مټو یې ساتنه د پارس غوښته ته یې لومه د خپل حسن کې ساتلې ته یې جال د خپل ښایست کې ونیولی جنګولې یې د خپل وطن لپاره چې مراد یې نور له تا اخیستی نه شو بس هغه شیبه یې پرېښودې په لاره تا رښتینی مینه هیڅ لیدلې نه ده تا د زړه مینې دل کله لیدلې د وطن د مورنۍ مینې په خوندې په ټوپونو خپل زړګی نه دی لیدلی د هیرمند له مستانه څپو د چیرې د روح جام په شور و شر نه دی څښلی ته د خپل ټبر په نن جګړې ته ولاړ شه، د خپل ورور د خپل هیرمن ساتنه وکړه، ته د خپل ولس پر سر د ویاړ جوغه شه، چې ساکین جونې دې یاد کړي په بدلو چې د پیغلو په لنډیو کې اتل شي، هغه وخت به پو د مینې په معنا شي، د ساکین جونو د زړونو به پاچا شي، ایله پو به د ښځمنو په درنښت شي، مورولي او خورولي به در ښکاره شي، هره ساکه به د خپلې مور په شانې پریښته پاکه سپېڅلې در ښکاره شي، دغه کرکه به د زړه څخه ستنه شي. ښځه مینه ده، د مینې سرچینه ده، ښځه ژوند ته یوه ښکلې بهانه ده. هو هو، ښځه نیمایي رڼا دنیا ده. هو هو، ښځه نیمایي رڼا دنیا ده، د هستۍ او د ژوندون ښکلې معنا ده.